پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لټړل کې دوه سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي افغانستان کې جنگ جګړو تازه لزګونه زره کسان بے ځای کړی جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړی
جنگ شدې پرنده تم zarar دی د ټوپونو او د چدي د مخدای باندې با تاثیر کړي باندې
او نړیوالو مسایلو کې به ووري چې هانګ کانګ کې د دیموکراسي یو مهم ملاتړی په باندې محکوم شو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم مخکې لدې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه وورو
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په ملي او نړیواله کچه د اوربان لپاره حادثه پیل کړې دي تخار کې د ډیر شو وسلوړو د وجلو ادعا وسوه روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربان لپاره حادثه پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربان د اصول د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې با مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به با مفهومه وي
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وری حمل میاشتې پر دویمه په ویلامیه کې ویلی وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د شوزو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلانسیوي غونډه کې دي د شوزو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې لمخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې شوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي شاوخوا 13000 افغان ترجمانان کومانډو پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلې دي طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چاهاب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې دیرش وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي آریان منلی چې په دغو بریدونو کې څلور افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي وسلول طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ سوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي هغه لراز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبري حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبري بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیه په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. ترمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره شوې. بلخوا ترمنستان او آذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینس کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د جبري کښته کولو د یو خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په عکس العمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینس کې پلان شوې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مول سالم احمد سالین اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. پاتې ده ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیزو بحث شوی دی. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوریت ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وي. لږ وړاندې مې همکار په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لاند وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موږ په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چنن جمعه کېږي په کابل کې بخپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تم لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې. کړی ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارډ ډالر لګولی دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولې حل ملاتړ وکوي او د 13 کلونو لاستراوړنې به خوندې کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاستې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هم مهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر 13 بشپړه سي.
و موریدل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستیو ورځو کې لزګونه زره افغانان هم بې ځای شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شویو سره په پراخ سره مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پروند د افغانستان د څلور ورځې سفر په پای کې وکړه. شغل موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روډیا د روډ دغه دغه کلمه دی مو نن غرمه روډیا په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلارې روډیا په دغه کلمه چې راکو واسم په چا کې کوړ زه به ورونه ما چې د روډا بای چې ما مخ په غره راولې.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځای شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
دغه بزایشه شکایت لري چې مشتبهت عاجل رسیدګي وشي دی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري. خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکړي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکړي. لوبینان مزا او د بزایشه خایشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شانه پاته دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بی ځای شوی بیا له امنیتی چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتی ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي.
خلاص کې مور به خسته دې سوي تا واره دل ټپور ټپوري نور جنگ دې دا چې از مور زاید را زاد کې نه مور مرسته غواړو تر مرسته چیرې تا واره دل برای ما تر ساره پرې خوب نه دی کړی چې پر دې مؤمنانو بد ټاټ وولې دې بیا به می راپورته کوي بیا به پر دې مؤمنانو ټاټ وولې دې بیا به می راپورته کوي. بس مور د دغه ژوند په خدای چې استړي یا دې متر دغه یا سم دم د دغه ژوند خلاص کې یا دې از مور منځ کې راایلای.
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځای شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوې چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال شاغلې موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنرۍ له څه باندې یو له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع، په هنګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هنګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هنګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسۍ پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ په یو حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هنګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هنګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دي چې لویدیځو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یو ګوند پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر لننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټه را پدې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستان وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوسټې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوې دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتی پوسټو ته لیږي او د هغوی په خوله ورتوي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دي. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بې غمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته خوشي کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونه په دویم نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې لمخکنه ثبت شوې ده تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لري او یا هم له بي خوبۍ رنځيږئ دا مو پر روختیا څه اغیز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم زینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای غزنی ته دراتلونکو مسافرو مرغانو راتک کم شوی. دوی دغه مرغانو نه راتک په دغه ځای کې سخت جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزې یادوي چې له عملې د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، زناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته ضرر دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغه کې به څه ورک شوی ده، خصوصا په دوه کال کې به څه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې داسې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه ای چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس ته اوس هم راځو. په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سکل به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټول شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا دوه ویشت سوه جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ دوه سوه جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې مخیل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخرود، خوګیاڼو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200 زر افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده. کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهره هیواد ته درواردونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خراتلونکو له بهر د تازه میوو دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوو په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي دی یو دیکان څخه په شپږ روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین د
سمندرګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه ظریف نظر دی دا پروګرام. لمخکې نه ثبت شوی په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا